دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ نن دوشنبه ده زه سید سلیمان شاه خبرونه لولم ټاکل شوی چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د هودیا کپ په 19مه د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د یوې څلور کلنې دورې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په صفت د وفاداری لوړه وکړي خو په عین حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د جمهور رئیس په توګه د وفاداری د لوړې د پورته کولو اعلان کړی د اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په زرهاو کورنیو او بهرنیو مېلمنو ته بلنه ورکړل شوې او ښاغلي عبدالله هم د پخواني جمهور رئیس احمد کرزي پخوانیو جهادي مشرانو او د اشرف غنی په شمول ګڼ شمېر سیاسي شخصیتونو ته دعوت ورکړې د انتخاباتو کمیسیون د اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړونکو اعلان کړ خو عبدالله عبدالله یې له قبلول نه ډډه وکړه او پر ښاغلي غنی باندې د جالسازۍ تور ولګو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې ډلې چې ډېر مخکې د متبادل حکومت د جوړولو ګواښ کړو په دریو ولایتونو کې خپل والیان هم ټاکلي دي له بلې خوا طالبان هم ویلي دي چې له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک کېدل په دې معنا نه دي چې د افغانستان د یو مشروع قانوني واکمن فلسفت به د مشر قانوني موقف بدلېږي د طالبانو په یوه مطبوعاتي بیان کې چې د شنبې په ورځې په دې اړه خپور کړی راغلي چې د خارجي اشغالګرو د پوځ له وتو وروسته په هیواد کې د اسلامي حکومت جوړول د دوی دینی وجیبه ده د طالبانو په بیان کې ویل شوي چې د مولوي هیبت الله اخونزاده په موجودیت کې بل څوک په افغانستان کې د مشروع حکومت جوړولو حق نه لري نامعلومو ټوپکوالاو د یک شنبه په ورځ د کابل د کارتینو په ناحیه کې د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت د خپل کور مخته ویشته او مړې کړ ناصر غیرت چې په قوم ازارو دوه باډي ګارډان هم وژل شوي دي تر اوسه د وژلو ذمواري کمیټه لیند قبول کړي په عین وخت کې د شیعهګانو د حزب وحدت پخواني مشر او د حکومت د سولې د علي شورا پخواني رئیس کریم خلیلی د شنبه په ورځ په بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د هزارګان وژنې د نوموړي په قول د یو نژادي اقلیت د سیاسي او اجتماعي تصفیه په خاطر کې دا واشنگتن دی د شنبه په ورځ د امریکې د وال سټریټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د خبرو سرچینو په حواله رپورټ ورکړو چې سعودي عربستان د شاهي دولت امنیتي محافظینو د شاهي کورنۍ درې تنه مهم او برجسته غړي د کودتا او دولت سره د غداري په تور نیولي خو د سعودي دولتي اژانس د یک شنبه په ورځ د هغه هیواد د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز تصویرونه وښودل چې په ملکي قصر کې د خپل کار په دفتر کې لیدل کېده د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس وایي چې په نیول شوو کسانو کې د ملک سلمان کشر ورور شهزاده احمد بن عبدالعزیز چې په پاریس کې د خپلې خوښې اوږدې جلا وطنۍ وروسته تیر کال بېرته راستون شوی و او د کورنیو چارو پخوانی وزیر او پخوانی ولیعهد محمد بن نایف او شهزاده نواح بن نایف شامل دي ویل کېږي چې دوی د شهزاده محمد بن سلمان په حکم نیول شوي او په توقیف کې پراته دي د شمالي کوریا پوز نن د دوشنبه په سهار وختي د لنډ واټن درې توغندي امتحان کړل دا تازه ازموینه په داسې حال کې شوې ده چې په شمالي کوریا کې هم د کورونا د موزی ویروس د خپرېدو نه وروسته ویره راپیدا شوې ده په ایټالیا کې د هغو ناروغانو شمېر د یک شنبه په ورځ 386 ته لوړ شو چې تر اوسه د کورونا د کووېډ 19 په موزی ویروس باندې دغه هیواد په شمال کې مړ شوي دي له چین نه وروسته په دې وژن کې ویروس تر ټولو زیات ناروغان په ایټالیا او ایران کې مړ شوي دي لبل خوا چارواکو د دې ناروغي د خبرېدو نه وروسته د یک شنبه په ورځ د لومبارډي او وینیټو په شمول په شمال کې په 14 ولایتونو کې اضطراري حالت اعلان کړی سینماګان تیاترونه موزیمونه او د ساتیرې مرکزونه تړلي او د ډاکټرانو د قلت په وجه حکومت تقاعد شوي ډاکټران هم بېرته وستي او په دندو باندې وګمارل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د کورونا ساري ویروس اوس د نړۍ سلو هیوادونو ته سرایت کړی او له سلو زر نه زیات کسان یې نیولي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې هم 19 ناروغان وژلي دي او پرون د یک شنبه په ورځ د هودیا کپ په 14مه د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ښځو د حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د کورونا د ساري ناروغي د خپرېدو له ویرې د دغې ورځې په مناسبت په ځینو غټو کورونو کې هغه شان غټې غونډې ونه شوې لکه څرنګه چې په خوا به کېدلې دا او د دې سات خبرونه چې داسې د واشنگتن نه واورېدل
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر ویلي دي چې د مهاجرت پالیسي د تصویب د پاره کابینېته استولې ده. خاغلی بلخی وایي د سولې نه وروسته د مهاجرینو د ستنیدلو پلان باندې لا هم کار روان دی. دا وزارت وایي سږ کال د 500,000 زیات افغان مهاجر د بارنیو هیوادونو نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ را کړی دی.
د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې د مهاجرینو ستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام، د غیر منظمو مهاجرتونو مخنیوی او د منظمو مهاجرتونو هڅول او پرمختګ د دغه وزارت د پالیسۍ عمده برخې جوړوي. ښاغلی بلخی د یکشنبې په ورځ ملت ته د ځواب ویلو د حکومت د پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته وویل چې په دې پالیسۍ کې د مهاجرت په اړه د لارې نقشه ترتیب شوې ده.
فعالیتونه چې د اساسي پالیسۍ انجام شوه،
کوم فعالیتونه چې د پالیسۍ لمخې ترسره شي، یوازې د مهاجرینو د وزارت پوری اړنه لري. ټول ځ داخل وزارتونه پکې شامل دي. د مثال په توګه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، عدلی وزارت او نورې دولتي ادارې چې په یو ډول د مهاجرت په برخه کې دخیلی دي او دا پالیسی بشپړه شوه او کابینه تصویب شوه ده. هله لرم ژر د کابینه په اجنډا کې شامل شي او په دې توګه د لارې یو نقشه رسم کړی شي.
د
مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې ټینګېدو هڅو ته په پام لرنې ویل چې د دوی اټکل دا دی چې د سولې ټینګېدو وروسته به شاوخوا 15,000,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شي. هغه ویل چې د سولې وروسته د افغانانو ستنیدلو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په اړه د یو پلان په جوړولو باندې کار لا روان دی. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال له 6,500,000 څخه زیات افغان مهاجرین په بهر کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. دا وزارت وایي چې یوازې د روان دی تنویوم لمریس کال په اولس میاشتو کې له ایران او پاکستان او نورو هیوادو څخه د 1530,000 څخه زیات افغان مهاجر په خپل خواخه او یا په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي. افغانستان ته دغه شمیر مهاجر او سنیدلو سربیره د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د وینا له مخې اوس 20,000 نور افغانان دلته په هیواد کې د جنگ او جګړو او طبي پیښو له امله خپل سیمو پرې خودو ته اړ شوي دي.
بر اساس پالیسی ملی بیجاشتگان
د بیزای شو د ملی پالیسی له مخې د بیزای شو د هغو په اصلي سیمو د بیرته ادغام او ځای پر ځای کېدل او یا هم کوم سیمو ته چې کډه کړي په هغه سیمو کې د هغوی ادغام چې 35,000 او 390,000 کورنۍ ته زمينه برابر شوي او ورسره مرستي شوي دي.
فراهم شوه
د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو لمخې تر اوسه 2,900 کورنۍ سره د هغوی اصلي مينو ته په ستنیدو کې دغه وزارت مرسته کړي. همدغه شان دغه وزارت د بیان له مخې دغه شمیر سربیره 15,500 کورنۍ په خپل خواخه خپل سیمو ته بیرته ستنی شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. د پارلمانونو ترمنځ اتحادیه د جمعې په ورځ ویلي دي چې په نړۍ کې د پارلمانونو د خزینه غلو شمیر د هغه وخت نه راپدې خواسته باندې دوه برابره شوی دی چې 15 کال مخکې په بیجنګ کې د ښځو په باره کې د ملګرو ملتونو څلورم نړیوال کانفرنس جوړ شوی و. خای چې دلیل د ښځو لپاره د سهمیو ټاکل وی. د امریکا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپور ورکړی دی.
په داسې حال کې چې په ملي پارلمانونو کې د خزینه استازو شمیر زیات شوی دی، د جنس برابرۍ د خوب لیدل دي، لیکن مهم بدلون راغلی دی. په 1995 کال کې د پارلمان د خزینه غړي په لحاظ سویډن وتلې هیوادو او ورپسې سکندنوي او پرمختللي هیوادونه راتلل. په روان کال کې روانډا څخه باندې 80% د پارلمان خزینه استاز لري. 100 هیوادونو ته یې ماتې ورکړه، ورپسې کیوبا، بولیویا او متحده عربي امارات راځي. سویډن ووم موقف ته راټیټ شوی دی. د پارلمانونو ترمنځ اتحادیې ته معلومات وشو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې په پارلمان کې د خزینه استازو په لحاظ ډیر پرمختګ شوی دی. ورپسې اروپا، د افریقا لوی صحرا، منځنی ختیځ، شمالي افریقا او آسیا راځي. د بحر الکاهل د سیمې هیوادونه چې په دغه سلسله کې له ټولو نه په ټیټه طبقه کې راځي وازانۍ سیمه ده چې ځینې پارلمانونه خزینه استازي نه لري. د بحر الکاهل د بین المللي پوهنتون عمومي منشي مارتن چونګونګ وایي ښځې په هغو هیوادونو کې ښې دي چې د دوی د استازیتوب لپاره د سهمې له سیستمونو نه کار اخیستلی کېږي، چون ګونګ خپل خبر ته دوام ورکوي وای
Wherever quotas are being used to, during electoral processes, we see an increase in the women's representation when compared with the countries where there are no quota systems. So we continue to lay emphasis
on the انتخاباتي پروسس په وخت کې چې د سهمونه کار اخستل کېږي مونږ وینو د هغو هیوادونو په مقایسه چې د سهمي سیستم نه په کې کار نه اخستل کېږي د خوځو استازیتوب زیات شوی دی ځکه نو مونږ د سهمي لپاره په ضرورت باندې ټینګار کوو د دې لپاره چې د جنس برابري لاسته راوړل شوی وي باید قانوني شي چون ګونګ امریکا غږ ته وویلې احسایه خیج په پارلمانونو کې د خزینه قوي استازیتوب په نتیجه کې د جنس د برابرۍ قوانین خطرها او ملکیږي چون ګونګ بیا وای
It is more often possible to address some of those issues that may be specific to women such as maternal and newborn and child health beyond the gender women's political participation violence against women sexism
اکثر وخت ممکن کیږي چې دغه موضوعاتو غم وخړل شي چې خای د خوځو پورې ارتباط لري لکه مورنۍ نوې زګیدلې ماشوم او د ماشوم روغتیا به په ایجنډا کې وي د خوځو سیاسي ونده اخستنه د خوځو په خلاف تاوتریخواله او جنسي تبعیض کله چې په پارلمان کې خځې قوي استازیتوب ولري دغه موضوعات مخې ته راځي چون ګونګوای د په دې قیده د زما تحریک هم په سیاست کې د خوځو د برخې اخستنې په تقویه کولو کې مرسته کوي دا دغه تحریک په مستقیمه توګه د جنسي تبعیض جنسي زورونه او د جنسي تاوتریخوالي په مقابل کې مجادله کوي د هغو خوځو سره هم مرسته کوي چې غواړي د انتخاباتو له لارې مقام لاسته راوړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په ایتالیا کې د کورونا وایروس مخ په خپرېدو دی او لدې عمله د لمبارډیا په سیمه کې او همداشان په شمالي سیمو کې په تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی دی په عین وخت کې د امریکا د نیویارک په ایالت کې هم عاجل حالت اعلان شوی دی او یو شمېر سیمې قرنټین شوې دي د آشنا رادیو خبريال نسیم ستانیزی رپورت برابر کړی دی
د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانتي نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لمباردی ټوله سیمه او یو شمیر نور ایالتونه به په نورو سیمو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په بشپړ توګه بند شي هغه ویل د کورونا وایروس د وی وبا په څیر په ټوله هواد کې مخ په خپرېدو دی
اون دکریزو پرزیدنت دل کونسیل
د صدر اعظم د فرمان مسوده چې رسنوی هم خبره کړې ده ډیر ژر به عملی شي که څه هم دا به د حکومت د کارونو او د ایتالیاویانو د خوندیتوب او په انصاف برابر سلوک لامل زیانمن کار وي
دغه ډول اعلان چې په ایتالیا کې هیڅ ډول سابقه نه لري ټول خلک لدینې ساروي چې یا دغه ممنوعه سیمه ته ور داخل شي او یا ترنووزی
جده کې بیامو
اوس موږ محدودونکو اقدامات د ډېر پراخ سیمې لپاره وکړل ځکه چې د کوچنیو خطرناکو سیمو بندولو ډېر معقولیت نه درلود په داسې حال کې چې دا وایروس د لمباردی په ټوله سیمه او هغه ولایتونو کې چې نمونه اعلان شوی دی خبر شوی دی
د ایتالیا صدر اعظم د دغو محدودونکو اقداماتو د توجیه کولو په باب داسې وویل
نو ولیمو ګارانټیر لا سالوټ دی شتدی
موږ غواړو د خپل اتباعو صحت خوندي وساتو موږ په هیڅ دا کار به خلکو ته ستونزې پیدا کاندي خدای اقدامات به یو قرباني وي دا هغه وخت دی چې په کار د مسولیت په غاړه واخلو
په ایتالیا کې خلک د پاو د په شمالي سیمه کې د محدودیتونو لګولو نه مخکې د ورګاړي په لور په منډو روان دي د خلکو ترمنځ د پاو د په خار کې ګډوډي او مخشوشتیا موجوده ده
ما دو ساعت مخکې ولوسل چې پاو د په سره سیمه کې شامل کړي ده نو زه غواړم چې په جنوب کې خپل خپلوانو ته ورشم
دا اواز لا مخکې خبره شوې و چې حکومت په لمباردي او څو نورو ولایتونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله محدودیتونه لګوي د همدې عمل خلک دې ته اړ شول چې په بیړه باندې پریکړه وکړي
هو لبد مرغه مونږ دا فرمان واوریدو نو په کار ده چې هر سړی خپل وظیفه اجرا کړي زه دا خطر نشم منلای چې دلته ایثار شم د حکومت له خوانه هم په دې برخه کې ډیر وضاحت نشته دی
په ایتالیا کې په دې وایروس د ټولو اختشو ناروغانو شمیر اوس 15 زره 800 او 3 اویا ترسيږي په ټوله ایتالیا کې تر اوسه پورې د مارک شمیر 233 ته رسیدلی دی. د بلې خوانه ولسمشر ټرمپ د برازیل جمهور رئیس بولسنارو سره وکتل او ما خمانی ډوډۍ ورسره وخوړل.
موږ د کرونا وایروس په تړاو ډېره ښه وظیفه سرته رسولې ده او د دغه وایروس د مخنیوي په چارو کې مو ډېر عالی کار کړی دی. موږ له نورو هیوادونو او نړۍ سره په دې تړاو ډېره زیاته همکاري کړې ده.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه چې آیا تاسې دې ته اندېښمن یاست چې دا وایروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی دی؟
نه، زه بالکل دې ته اندېښمن نه یم. موږ په دې برخه کې فوق العاده کارونه کړي دي. مننه.
تنه له دې امله وه چې په واشنګټن ډي سي کې اولنی سړی د شنبې په ورځ په یو ځایي کتنځای کې په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوی دی. د واشنگتن ډي سي ښاروال میریل باوزر وویل دا سړی د مارچ په اولو کې په روغتون کې داخل شوی و. له بل پلوه د امریکا د نیویارک په ستر او پرنفوسه ښار کې هم دغه ناروغي لګیدلې ده. په امریکا کې ټول ټال تر اوسه پورې 19 کسان مړه شوي دي او په نیویارک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې دای به د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د چارواکو سره په بروکسل کې د مهاجرو په بهیر خبرې وکړي. د امریکا غا خبريالې عائشه سارایی راپورټ راکړی دی.
د خوځو د بینلري ورځ معنا د خوځو د اقتصادي ټولنیز او سیاسي برلیتوبونو لمانځل دی او د خوځو د حقوقو لپاره بینلري فشار واچول شو چې په لویانې وای دغه فشار لا تر اوسه ورو او کم دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس ان وای
هیومن رائټس ویل نیور بی ریلایزد وداوت دی هیومن رائټس اف وومن. Yet in this year in which we mark the 25th anniversary of the Beijing Platform of Action, we see a pushback against women's rights.
د خوځو د بشري حقوقو نه په غیر بشري حقوق به هیڅ کله درک نشي. موږ به هم په روان کال کې د عمل لپاره د بیجنګ د دریز 15مه کلیزه لمانځو. موږ وینو د خوځو د حقوقو په خلاف پر شا اتک شوی دی. د بشري حقوقو په مدافع خوځو باندې حمله کیږي. دوامدار قوانین او پالیسي شته چې په خوځو باندې تسلط لرل او منځ کول دایمي کوي. په 1995 کال کې 109 ته هیوادونو د بیجنګ اعلامیه ومنله چې د خوځو د امنیتی او اقتصادي پرمختګ لپاره یو نړیواله ایجنډا وټاکله. کچه هم چې ملګرو ملتونو لسیز یو وروسته راپورټ ورکړ چې لا تر اوسه د خوځو په خلاف په غټه پیمانه تاوتریخواله زورونه او تبعیض شته. متخصصان وای د دې علت دا دی چې په عمومي توګه ښځې له قدرت نه بهر ساتل شوې دي. ډاکټر چنتل دا لونج او درات وای
اونلی پارت اف دی پاپولیشن هاز بین میکینګ ډیسیژنز اون دیز ایشوز سو دټس وای اټس امپورټنټ ټو ګټ وومن اټ دی ټیبل. And you know, as I said before, it's not rocket science. We have
یو واځي د نفوسو یو برخه د دغه موضوعاتو په اړه کې پریکړه کوي. ځکه نو دا مهمه ده چې خځې مستر راوستل شي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا د راکټ ساينس نه ده. موږ دوی ته باید بلنه ورکړو او موږ دوی ته ری ورکړو. د ملګرو ملتونو راپورټ وای بین المللي او یونیسف پلان خی چې د خوځو او نجونو لپاره په خاصه توګه د ښوونې او روزنې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې شوې دي، مګر دا کافي نه دي. د یونیسف د جنس او پرمختګ لوړ رتبه متخصص پاتې المان وای
We're looking at health, we're looking at education, we're looking at risk of violence, we're looking at menstrual hygiene. There's so many dimensions and I think
مونږ خوونه او روزنه ته نظر اچو او مونږ د تاوتریخوالي خطر ته نظر اچو. ډیر اړخونه شته او زه فکر کوم کله چې دغه ګډولې ته نظر واچول شي واقعا په ټوله نړۍ کې داسې هواد نشته چې په ټولو دغه اړخونه کې برابرۍ راولي. په راپورټ کې د افریقا په لوی سارا باندې رڼا اچول شوې ده چې د اندېښنې وړ ده. پاتې المان بیا وای په ماشومتوب کې کدو ودونو اندازې ته نظر واچول شي تاسو پوهیږئ چې کم خواله پکې راغله ده. دا یو په څلورو تر یو په پنځو کې ده چې اکثره د افریقا په لوی سارا کې دي. عین څه په لومړني او منځني خونځي باندې صدق کوي او لا تر وسه پورې ډیر کم شمیر جوني او د افریقا د لوی سارا په خونځي کې لیدل کیږي او داسې مسلک لاسته راوړي چې په ژوند کې د کامیابۍ لپاره ورته ضرورت لري. د میډ هیل ګروپ رئیس فیلیپ کارټر وای
یو کانټ اګنور 50% اف یور پاپولیشن ایکسپیکټ ټو ګرو in terms of economically, socially, peacefully.
تاسو په 50% نفوس باندې سترګې نشئ پټولی او توقع ده چې په خاصه توګه په اقتصادي، ټولنیز او سولایزه طریقه وده کوي. سازمانونه او د ښځو د حقوقو مدافعین د مارچ د 8 نیټې لپاره تیاری نیسي. د جنس د برابرۍ غوښتنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د نجونو او ښځو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې ونمانځل شو چې ټاکل شوې ده په څو راتلونکو ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې شروع شي. افغانان وایي سولې ته خوشبینه دي، مګر دا اندېښنې هم ورسره شته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دوه لسیزو پرمختګونه د لاسه ونوځي. د ښځو د حقوقو مبارزان وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په خبرو کې ښځو ته د پام وړ ونډه ورکړي. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی.
د مارچ اتمه د ښځو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښځې که یو خوا د سولې روانو خبرو ته خوښې دي، نو بل خوا په دغه پروسه کې پر خپل کم ګډون اندېښنه هم لري. افغان چارواکي ټینګار کوي چې ښځې باید د سولې په پروسه کې د خپلو مسایلو رهبري په لاس کې واخلي.
که د سولې پروسه ده، که د انکشاف پروسه ده، په هر پروسه کې سره خامون کولای شو چې خپل دغه وینا چې وایي چې خپل د ټولو مسایل رهبری مونږ خپله کولای شو، مونږ باید ځان سره تعهد وکړو.
افغان ښځې وایي چې له طالبانو سره یوه داسې سوله کول پکار دي چې په هغه کې د وروستیو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي.
د یو مېرمنې په صفت زه خوشحاله یم چې سوله راځي، او زه خوشحاله یم دې ته چې زموږ هغه وړونه چې هغه که د حکومت په برخه کې دي، هغه که د طالبانو په برخه کې دي، هغه په مختلفو بد وضعیت او حالاتو کې جنګیږي.
د ښځو د حقونو فعال پلوشه حسن وایي د مارچ اتمه ځکه د افغان ښځو لپاره مهمه ورځ ده چې د خپلو محرمیتونو او ستونزو په اړه غږ پورته کړي.
اتم د مارچ یو موقع ده چې ټولو ته یو یادونه وسی چې د ښځو ګډون او پراخ ګډون په ټولو مسایلو کې، او اوس ورځې چې موږ د سولې په مورد کې خبرې کوو او افغانستان یو نوی پړاو ته داخله کیږي، دا ډیر مهمه ده چې د ښځو وضعیت نور هم جدي وګڼل سي.
امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لاسلیک کړې ده او ټاکه سوې په څو ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکرات پیل سي. تاسو د سولې دغه خبرو ته اندېښمن یاست او که خوشبین یاست؟
دواړه معلومدار سي امیدواره دي ته یو سي بلاخره دغه د جنگ غمیزه چې څلوېښتو کالونه اړول سوې خبره ده، دا بالکل یو بلاخره یو د پای ټکی ورته کېښودل سي. او په عین زمان کې خپل اندېښنې هم لرو چې دا استقامت کومې خواته روان ده. مثلا که موږ د اسلامي نظام نه خبرې کوو، موږ فعلا یو اسلامي نظام کې اوسیږو، یو ټاکل سوی جمهوریت، جمهوري اسلامي نظام دلته روان ده.
که څه هم طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو له افغان ښځو سره پوښتنه ده چې طالبان د کوم ډول حقونو خبره کوي.
چې معلومه به ښځه وي او مثلا پیردار به د سړی وي چې هغه به محرم وي تقریبا، یا کور ته به محرم بیایي، نو دا طریقې هغه طریقې دي چې هغه د وقار او د عزت مراد ساتل کیږي په کښې کې. او دا چې بیا ښځې وایي چې موږ به آزادې ګرځو او د غرب په طرف په طریقه به ګرځو چې غربیان ګرځي، نو زه فکر کوم چې دا 3500 ښځې نمایندګي د 300 میلیونو ښځو نشي کولی چې هغه بیا د غرب طریقه نه غواړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په ټولو برخو کې د شوزو د فعالې ونډې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوې نامه ویلي چې افغان شوزو ته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ونډه نه ورکول کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي چې د افغان شوزو د پیاوړتیا او فعالیت درناوی کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژا آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې ډېری خزه د مطبوعاتو د ازادۍ پرانا کې د خبريالۍ په کارونو بوخت دي. په قندهار کې رنگینه انوري یوازنی خبرياله ده چې هر ورځ په تلویزیون کې سرګندېږي او مطبوعاتي فعالیتونه لري. رنگینه انوري وایي چې غواړي په مطبوعاتو کې د محرومو خزو غږ اوچت کړي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ راکړي.
اتم د مارچ د مننه ریواله ورسته چې دا ورځ
رنگینه انوری له 35 کال راهیسې په تصویري رسنیو کې کار کوي او د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې زیار باسي. د کندهار د شزینانو موتو خبر اعلان په ډاله کې شمیرل کیږي او په خپل کار کې د شزلیدو لکه بلې بیلابیلې جایزې او سینګلیکونه هم ترلاسه کړي دي.
نن زه خبریاله یم کچیر مبارزه و نکرم د خلکو د شوزو ژغ و نو سم نو د هغو شوزو ژغ به څوک پورته کوي چې د هر ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
رنگینه انوري وایي چې تل د خبر د ترلاسه کولو لپاره زیار باسي او هڅه کوي چې تر خپل مخاطبینو پوري د کیک او کره معلومات ورسي. خو د مطبوعاتو په وسیله د شزینه موضوعاتو انعکاس او د هغوی په اړه معلومات اغلی انوري خپل ځانګړی هدف ګڼي.
د افغانستان په سطحه د غوره خبريالې په توګه ما ایوارد اخیستی چې دغه ایوارد دغه سندیکونه زه دې ته لا هم اڅولې ما ترسو زما کاری ساحه پراخو سي نه یوازې تر شار پورې محدود وسي او ان د هغو شوزو ژغ پورته کم د بیلا بیلو خبرونو او پروګرامونو د لارې کوم چې دوی نس کولای د رسنیو د لارې خپل ژغ شریک کړي.
نامنی او پټولنه کې حاکم دودون لا هم د شزینه خبر اعلان د کار پر وړاندې له عمده خندونو څخه بلل کیږي، خو اغلی انوري زیاتی چې د خپل مسلک سره د ځنګړي لیوالتیا لمخي ل ډیرو لوړ جوړو تیر سوي او هیڅ خند ل خپل موخي څخه نه درګرځولي.
په کندهار کې په 2013 کال کې یو عمله هم وسو چې هغه عمله البته ازما د ژوند کوای ما ډیره بد ورځ هم و او ښه ورځ هم و، ځکه دا غم لیڅخه ورسته ز پوس ولما چې ز قوی ما یو انجلی کولای سي چې خبريال و سي، یو انجلی کولای سي د نورو شزو ژغ و سي. دا غ عملی څخه ورسته ز بیرته خپل رسنیس کارت رسنس ولما که څه هم ټول خبريالان او امدارنګ مدني فعالان او نور خلق ما تویل چې تباید نور رسنۍ ترانسې زکه سات د ژوند لپاره غواشتي.
اغلی انوري د هیواد روسي سیاسي تحولات ته په اشاره سره وایي چې شزو په افغانستان کې لوی قرباني ورکړي او هغوی باید په هر سیاسي تصمیمونه کې لپامه ونه غورځول شي.
شزې قرباني ورکړي په بیان ازادۍ کې او ترڅنګ د سولې په نور پروسو کې هم د شزو ګډون ډیر زیات مهم ده.
په کندهار کې د شزینه خبر اعلان شمیر تر پخوا زیات دی او ځینو په دې برخه کې په هانتونی ذکر هم کړي، خو لا هم په آزاد لاس په مطبوعاتي ډګر کې کار کول سنځمن غني. دوی هله شي چې هیواته سول په برخه سي او د ټولنې هر غړی له خپل حقوقو څخه برخمن سي.
همداشان د خوست په ولایت کې د خزو د حقوقو یو شمیر مدافعینو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د کېدو په صورت کې د خزو حقوقو ته درناوی پکار دی. داشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لیږلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه شافیا نورزی د سولې هرکلی کوي، خو دا د داسې سولې په تمه ده چې نه یوازې جګړه پای ته ورسیږي بلکې د ټولنې د نورو وګړو تر څنګ د ښځو حقونه هم پکې خوندي شي.
سوله او هغه هم تلپاتې سوله، داسې یوه سوله چې په هغه کې د هر وګړي بل خصوص د مونږ غمزپلو خوند او هغه خوند چې په سلور لسیسو کې همیشه او همیشه د درد سره مخامخ وي د دوی سوله آرزو ده او همدا زمونږ هم آرزو ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو له کوره د باندې د کار کولو اجازه نه درلوده.
نو ښځو لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا په دې مونږ بسنه نه کوو چې خدای وکړه له هغه امنیت راشي د سولې وکړي ته ورسېږو. انشاء الله په افغانستان کې به د اسلام په د شریعت په چوکاټ کې ډېر ښځې مکتبو ته پوهنتونو ته جلب جذب شي او دینی مدرسو ته بلوړي شي، نور به لوړې زده کړې هم وکړي.
په خوست کې هم دی وی غونډې په کولو سره چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و ونمانځل شو.
سهارانه خبرونه په همدیزی پایت و رسیده. اجازه غوړو دخته پامان.